په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته موزن لري. اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي سوداګرو ته به د وسلو د لیک جوازونه ډیر ژر وویشي. د پولند ولسمشر په بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په تیره یو میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواه ورکړې چې نږدې 8 میلیون ډالر کېږي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیایي مرستو نړیوال وجهي صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته احیا کړی چې د نړیوال بانک په مالي مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې عملي کېده او په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ځنډول شوی و. لکه چې طالبان وخت رسیدلی ملګری ملتونه افغانستان ته د نغدو پیسو پر رسولو کې چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د اقتصاد خونی او روغتیایي سیستمونو د دړېول کېدو مخه ونیسي له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. د آسیا پاسیفیک د سیمې لپاره د یو ان ډی پی رئیس کانی ویګناریایا رویټرز ته وویل موږ یوازې له روغتیایي سیستم سره چې د دړې وړې کېدو په حال کې و مخامخ نه و، بلکې مالي سیستم هم ورته وضعیت کې و او یو چا باید اقدام کړی وای. میرمن ویګناریا وویل مرستندوی نړیوال صندوق مالی خطر او موږ هم د عملي کېدو خطر په ځانو مناو روغتیا پالانو ته مو معاشونه ورکړل. نوموړي زیاته کړه چې موږ دا وښوده چې دا کار ممکن دی او په دې سره کېدای شي لږ تر لږه د خلکو اقتصاد وژغورل شي. د روغتیایي مرستو نړیوال وجهي صندوق سازمان 15 میلیون ډالر مرسته بیله کړې وه چې 8 میلیون ډالر یې روغتیا پالانو ته تنخواوې ورکړې او پاتې 9 میلیون ډالر یې د افغانستان په 1 ولایتونو کې په لومړنیو روغتیایي خدمتونو لګول شوي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه وویشي. د دې وزارت ویان سعید خوستی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارات ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیک جوازونه ویشلي او کابل ته د طالبانو پر اتک سره اکثر سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د جرمني ادباو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړه او ویل چې په دې الوتنه کې 309 تنه ولېږدول شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې دې الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو له مخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 125,000 افغانان له افغانستان ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویانز بیولا مجاهد په خپل ټویټر پاڼه هم تایید کړی چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوی ده. د تېرې شنبه په ورځ هم کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغه ګمارنې خبر خپور کړ، خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثر وګړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. د یو بل خبر نمخې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې دوهمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام اوریز جام د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه د راتلونکي یکشن به پورز په دوبی کې کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې لومړۍ لوبه نن 12:30 بجې د اباسین څپی او میوند اتلانو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2:30 بجې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم دې جام کې دوه سیالۍ وشوې چې شاهین اسماعیل او طوفان هریرود مساوي شول، خو په بله لوبه کې مرغ البرز و قابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبرلاند ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایی شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه کډوال او پناه غوښتونکي بلاروس ته لیږدوي.
له بلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي.
د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر ماکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو خبري کانفرنس کې وویل بلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزه لري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به په دې راپور پایل کړو. د طالبانو د حکومت یو جګ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو لړۍ په اسلام آباد کې پیلوي. دا پلاوی چې مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، پرون د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ورسید. په عین حال کې اسلام آباد نن د ترویکا پلاس په نوم د یوې بلې غونډې کوربه هم دی چې ګډونوال به د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. تفصیل دی اسد الله الدین پر رپورټ کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان پر رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګر خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داوود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی، په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده. رسمي خبرې به کېږي د دواړو غاړو سره، له دې چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژندلی، لیکن د طالبانو استازو ته اجازه ورکړې ده چې هغوی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسلګرو کې کینی، نو پاکستان اهمیت ورکوي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل همدا یاد شوي، خو پکې زیاته شوي چې د سیمه ایز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلي دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوی چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنجشنبه د ترویکا پلاس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبريال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته مونږ خبرې کړې پاکستانیانو سره، هغې وی چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقوقو خبر هم راځي، او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کړې چې د ښځو د حقوقو خبره دا د اجنډا باندې درېم، بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه بچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د تریکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازی حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د تریکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر درې ورځنی دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. له کله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډ هیوادونه د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوی ډیلی هم د سیمه ییز امنیت په نوم د یوې غونډې کوربه و. ګډونوال وی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازی وو د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا دا چې نوی ډلی پرون د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و او نن هم اسلام آباد د یوې بلې غونډې کوربه دی. په دې اړه خبرې کوو چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د روان وضعیت باندې څومره اغیز وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم اسلام آباد ته تللی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او د سیمې په مسایلو خبرې کوي. دا پروګرام تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې تماس ونیسئ او له هغه ملمنو چې د خبرونې ته راوولو پوښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو لارې په دې اړه له نورو سره شریک کړي. مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو ورځپاڼو کې بیا هم د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست سفر ته پام اړول شوی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله راپور شوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویست لومړی سفر وي. ویست د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوې چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویست پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل چې توماس ویست به د امریکا د نورو متحدانو تر څنګ دې وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې په راتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی، او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمېر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسېدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دی چې د امریکا